السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په دهلې چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. په سر کې هم د دې سات خبرونه د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي ډزو کې د دغې ولسوالۍ د جنایي جرمونو د مبارزې مدیر وژل شوی دی. په پروان کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان کامران حبیبي وایي پیخه د نه همغږۍ له کبله نن داسې رامنځته شوې چې د طالبانو دوه ګزمې سره مخامخ او یو بل ته لاس په ماشه شوي دي.
د مجاهدینو دوه ډلې چې په ګزمه باندې بوختې ولې د نه همغږۍ له وجې څخه دوی پر یو بل باندې ډزې کړې دي چې په خواشنۍ سره باید ووایي. د پروان له جبل سراج ولسوالۍ د جنایي امیر خیر صاحب نجیب الله هم سره له یو همکار سره په شهادت باندې رسېدلی ده.
ښاغلي کامران هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې ډزو د دازې د دې په ټکو د بغاوتګرو لخوا شوې وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي وایي یو امن درونکی افغانستان د ټولې آسیا او نړۍ لپاره مهم دی. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د ټویټ له مخې ښاغلي حنفي نن د علومو د اکاډمۍ یو سیمینار ته په وینا کې دا خبره کړې او ویلي دي چې که خدای مکړه افغانستان نه امن وي پر ټولې آسیا به منفي اغیز ولري. د هغه په خبره افغانستان په آسیا کې مهم رول لري او اسلامي امارات هم د سیمه ییز اتصال ملاتړ کوي. خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون ویل افغانستان ته چې اوس طالبان پرې واکمن دي ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په فاریاب کې له زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بې وزلۍ کچه زیاته شوې او 80% وګړو یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پور کړی دی. او د ایران د بشري حقوقو یوې موسسې ویلي چې د وروستیو اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې در وشتنه ماشومان دي. په اسلو کې میشتې د بشري حقوقو دغه ډلې خبرداري ورکړي چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره به ښایي د تلفاتو د شمیرې پسې زیات شي. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلن نجلۍ تر وژلو وروسته د تیرو څه باندې درې اونیو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان پر یو شمېر طالب مشرانو د امریکا د ویزې بندیز ستایي.
Generally this is good news.
دا په عموم کې یو خبر دی. دا د هر هیواد مسولیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقوقو سرغړونې یې د منلو نه دي.
دا ډول فشارونه څه اغیز درلودلی شي؟
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای. خو ابر قدرت د امریکا هر څه کولای شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته د افتخاري دکتورا ورکړې غبرګونونه پارولي.
د ټولو اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل دی. دغه لقب نړۍ کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په دغه برخه کې بدلون راوستی وي، لاسته راوړنه ولري.
د اوکراین د جګړې په اړه مو د امریکایي چارواکو او ناټو نوې څرګندونې هم راخیستې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ماخام مو په خیر. خبري ټولګه ته خراغلې د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو حقوقو ته درناوی نوي کړی. نو مولې دا خبره داسې محل کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پورې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو یې تازه بندیزونه لګولي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونو کې لاس لري. د دغو بندیزونو هرکلی هم شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې دا طالبانو ته دا په ګوته کوي چې د بشري حقونو سرغړونې نړۍ ته د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر هغو طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړې دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نه شي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته لا درناوی پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون وه په اشارې ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړي دي، خو نومونه یې نه دي اخیستل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکیچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
زما په نظر تر هغو پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندانې تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
له زده کړو او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کېږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري کړی. خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و هم اوریدل چې امریکایي چارواکو پر طالبانو سفری بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي که طالبان د ښځو حقونه ورنکړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. د امریکا د نویو بندیزونو هرکلی هم شوی دی. دا چې دا بندیزونه په څه معنا کېدلی شي او اغیز څه دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو او بشري حقونو فعال قمر نیازی نه وکړه.
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای. دغه اقدام ارکلی کو ابر قدرت د امریکا هرڅه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې امریکا هغه ملک ده چې هرڅه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل. لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی دغه امریکا او چې حاضر کړل کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو. تعهد د صلح د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو. نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خو اقدام چې دی وکړل مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي. دا بندیزونه دي د سي یو جدي او عملی اقدام وو سي چې ترڅو چې افغان مېرمن خپل حق او حقوق ته ورسیږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان مېرمنو حق او حقوق ورته احترام وکړي درناوي وکړي ورته.
دا مېرمن
نظر زده دي پریکړه ارکلی کوم ډیر خپریکړه سوې ده.
طالبان بیا د خزو حقونه کورنۍ مسله بولی او وای خزو ته لازم حقونه ورکړي هم دي. تاسو له دې خبرو سره موافق یی د طالبانو؟
په سلو کې 15% ورسره موافق نه یم. کوم حقونه درا کړی دي؟ د مکتب دروازې درا باندې بندې کړی دي، د کار دي بیکار کړم، په سفر دي محدودیتونه راته ولګول چې به محرمه سفر نه سې کولای، ټول دروازې درا باندې بند کړی دي. کوم حقونه درا ترا کړی دي؟ ته مهرباني وکړه د میراث حق دې نه درا کړی دي. میراث پر حق باندې ورور پورت خپل خورې مړه کړل، تا څه وکړه؟ څه اقدام دې وکړه؟
طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلولای شي؟ میرمن نیازی،
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټول ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې، بل خصوص د خزو حقونو ته، ځکه چې خزي د ټولنې نمایي برخه تشکیلوي. خزي په دې ټولنې کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولای شي، د ټولنې په پرمختګ کې خزي رول لوبولای شي، او رول لوبولای دا ثابته ده چې افغان مېرمنې تر هیڅ مېرمنې د نړۍ کمی نه، بلکې اضافه هم دی، په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه کې سنبال دي، ځانونه رسول دي، لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي، لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي. نسبت په نارینه او ته د خزو زکاوات، د خزو تراهم، د خزو صله رحمي، د خزو مهرباني، د خزو فعالیت، هر څه اضافه ده، ولې نو نادیده نیول کیږي؟ نو هر وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي، نادیده ونه نیسي، او نور اقلیتونو ته هم، نور قومونه هم په افغانستان کې، هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې، نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته د دوی رسمیت پیژندنه ده، هر څه چې ده هغه دی هغه ته دی ورته احترام قایل سي. ولو چې که داسې روان دي لکه چې دوی اوس روان دي او فقط داوا کوي چې موږ هر څه کړي دي، دا غلطه خبره ده. دا
ډیره مننه د خزو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پرلندو څپو،
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ننګرهار په هنتون پروند د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته افتخاري ډاکټرا ورکړه. خو د په هنتونونو یو شمیر استادان په تیر یو کال کې د نوموړي کړنو او د افتخاري ډاکټرا معیارونو ته پکتو، نوموړي ته د ډاکټرا ورکول د اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل بولي.
د ننګرهار په هنتون د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته افتخاري ډاکټرا ورکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلی دی، ننګرهار په هنتون عبدالباقی حقانی ته د علمي او اکاډمیکو خدمتونو لامل د فقه او قانون په برخه کې د ډاکټرا افتخاري ډیپلوم او د خدمت ایوارډ ورکړ. خو د تیر جمهوریت حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په هنزي استاد حامد عبیدی عبدالباقی حقانی ته د افتخاري ډاکټرا ورکړه د اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل بولی.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته د افتخاري ډاکټرا لقب ورکول د ټولو اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل دی، ځکه چې دغه لقب نړۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه برخه کې بدلون راوستي وي، لاسته راوړنه ولري او یو نوښت کړی وي. له بعده مرغه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نه کوم نه وخت کړای او نه هم کوم مثبت بدلون راوستای دی.
د کابل پوهنتون بل استاد عبید الله وردګ چې اوس مهال په هند کې ډاکټرا کوي، وایي که څه هم افتخاري ډاکټرا علمی ارزښت نه لري، خو د ځینو شرایطو پر بنسټ اشخاصو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د افتخاري ډاکټرا یو شرط دا دی چې د ادارو برحاله مشرانو ته نه ورکول کیږي.
د افتخاري ډاکټرا لپاره شرط هم دغه دی چې یو چاله خانه نوماند شوی وي، دویم قدم کې د پوهنتون علمي شورا په دې حق باندې تصمیم نیولی وي، او بل شرط دغه دی چې د ادارو مشرانو ته او خصوصا برحاله مشرانو ته ډاکټرا افتخاري نه ورکول کیږي. یوازې په هغه وخت کې دوی ته افتخاري ډاکټرا ورکول کېدلی شي چې هغه کله له ادارې نه متقاعد شي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي مخکینی استاد هجرت الله اختیار د ننګرهار پوهنتون د پریکړه سیاسي بولي او وایي په دې خاطر چې لیوي خوا د لوړو زده کړو وزارت په سرپرست د سفر بندیزونه دي، لا بلې خوا یې د لری کېدو اوازې هم دي. د افتخاري ډاکټرا ورکړل شوې ده چې په خبره یې نوموړی پر خپل ځای پاتې شي. ښاغلی اختیار ادعا کوي چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په تېر یوه کال کې داسې خبرې او پریکړې کړې دي چې استادان، محصلین او عام خلک ترې خوابدي دي.
ځینې بیانې داسې ورکړې دي چې د محصلینو او د یو شمیر استادانو د خواشینۍ او خوابدۍ باعث شوې دي. عام خلک هم د بیانیو نه ناراضه دي او خفه دي. ځینې اقدامات داسې وکړل چې د مثال په ډول هغه استادان چې په تیر حکومت کې د علمي قدر په حفظ باندې دندې درلودلې هغه یې بیرته اجازه ورنه کړله چې خپلو درسي یا پوهنتوني دندو ته راستانه شي. د استادانو معاشونه یې نیم په نیمه راکم کړل. دا ټول هغه څه دي چې په دې وزیر باندې انتقادونه دي، نیوکې دي.
په دې اړه مو د ننګرهار پوهنتون له رئیس خلیل احمد بهسودوال څخه هم وپوښتل چې د کوم معیارونو له مخې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته دکترا ورکړې، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. عبدالباقی حقانی چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی، تر دې دمه د یاد وزارت سرپرستی کوي. نوموړی د هغو طالب چارواکو له ډلې دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پرې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 28 نیټه د سفر بندیزونه ولګول شول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د تحصیلي بنسټونو، استادانو او محصلانو په اړه وخت ناوخته ځینې داسې جنجالي څرګندونې هم کړي چې په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه درلودل.
ازادي رادیو لوونه ترو
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولی. دوی د طالبانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر کتنې وروسته وایي چې باید نړیوال دغو حقونو ته پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته لغه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د بیلابیلو مسایلو په اړه طالب چارواکو سره وکتل. اوس په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمیر فعالان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دا ډول هڅې باید ونه درول شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر یو کال کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت خراب شوی دی او ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بل خوا په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمیر فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته زیاته پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو په خاني فعال سایما خوګیانی وایي
په افغانستان کې د کوم ورځ چې طالبان واکمن شوي دي بشري حقونه بالکل پایمال شوي دي یا د خپل اند شوي دي. مثلا تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، خځې په ټوله کې ښکارو کې په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې سیاسي مشارکت بالکل نه لري. او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو باید په کلک ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او ځینو طالب چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د رئیس الوزرا دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام انفي سره ښاغلي بنټ په لیدنه کې د هندوانو او افغان سکانو پر ملاتړ د ټینګار ترڅنګ د نجونو د زده کړو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت هم بحث وشو. د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوام سفر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چې په دې وروستیو کې ماموریت یو بل کال لپاره وغځول شو، څلور میاشتې وړاندې هم افغانستان ته سفر درلود. نو موږ هغه مهال په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې له بشری حقوقو څخه ډیره سرغړونه کړې ده. هغه دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت خراب شوی دی. افغانان د بشری حقوقو په داسې بحران کې سار دي چې نړۍ د هالت وان نلري. هغه مهال طالبانو د خغلی بنټ راپور له حقیقت لری بللی بو. په تیر دوبی کې وخت د طالبانو په بیاجلی رسیدو سره شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره خوندزي وترل شو او د دولتي ادارو ډيري خزینه کارکونکي له داندو څخه لری شوې.
اوس هم د سیمې او نړۍ یو توده موضوع اخلو. د امریکا د دفاع وزیر لود آسټن وای پر اوکراین د روسیې د حملو زیاتوالي له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ په برخه کې نړیواله ټولنه لا سره متحده کړې ده. نوموړي دا څرګندونې نن په بروکسل کې کړې ده. جزئیاتو لپاره یې زموږ همکار نوري اسنوري سټوډیو ته راغلی. نوري صاحب، څه ویلې د امریکا دفاع وزارت او د ناټو چارواکو د اوکراین او روسیې د لانجې په اړه؟
بلې لودین صاحب، تاسو لنډ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن وایي د روسیې د یرغلګرو په وړاندې د دې په وینا په وروستیو کې د اوکراین پوځي بریاوی د پام وړ دی او د موسکو د وروستیو توغندوی بریدونو سره سره د جګړې پر لوري اغیز کړی دی. هغه د څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې یوې غونډې ته وکړې. استن د اوکراین د تماس د ډلې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او نورو چارواکو غونډې ته په خبرو کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د حملو زیاتوالی له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ په برخه کې نړیواله ټولنه لا سره متحده کړې او د دې هیواد د هغو هڅو ملاتړ به زیات کړي چې له خپل ځانه د دفاع لپاره یې کوي. د اوکراین د تماس په ډله کې له څه باندې 50 غړي هیوادونه راټول شوي دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندیو بریدونو د دوام په وړاندې له اوکراین سره د هوایي مدافع ضد وسلو په ګډون څه ډول پوځي مرسته کولی شي. روسیه له تیرو درې ورځو راهیسې د اوکراین پلازمینه کیف په ګډون پر ښارونو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین ختیځ دونسک د سیمې والی پاولو کریلینکو ویلي د سیمې د او دوکا په ښارګوټي کې د خلکو په یو ګڼه ګوڼې مارکیټ د روسیې په هوایي برید کې نن لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن دغه غونډې ته نن ویلي چې د اوکراین څخه د لویدیزم ملاتړ ډیر مهم دی چې وکول شي د روسیې د بریدونو د زیاتوالي په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي.
ډیر مننه کور ودان زموږ همکار نور یاستوري و چې د اوکراین او روسیې د لانجې په اړه د لویدیزو چارواکو د روسیې سرګندونو جزئیات تاسو سره شریک کړل.
ل خبرونو ور اخوا
د دې ټولګې په سر کې مو ورولو کونارته چیرته چې د ډلهیزي مطالعې د عاموولو هڅه پیل شوې تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلهیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې جنگونو بیروزګاری نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلهیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې وغونډ لري او په هغه کې هر یو کاسته د هغه د خوخي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکو ونې کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله غډونوالو ته اوروي.
د ډلهیزي مطالعې په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعې د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جوړه جوړونې او د شخص جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان حاصل کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي کتاب او د قلم سره نګدی اړیکی جوړ کی او د کتاب او د قلم ترمن چا غواټن را مته شوی دی هغه لمن زویسی او د علم او معرفت په لار باندې مزل شروع کی.
د هغه په خبره چی د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پرګانه سمبال شي او د هیواد په آبادی او پرمختګ کې خپل ونده تر سره کړي. د سید جمال الدین افغاني په هنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دی مرکز ته د مطالعې پار راغله راته ویل د ځوانانو له بي ځای ګرځېدو ویډیو گیمونو نیشو او نور کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته درا ګرځول لپاره ډلېزه مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې ښه نتیجه ورکړي ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي نشي توکي دي نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو خل را یو خ پروسه چې ده هغه ډلېزه مطالعه د منګي د کونړ ولایت کې د دې خې بیلګل دله چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بیزایا کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو هغه وس د ډلېزه مطالعه په برکت سره ناس وي د موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلېزه مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالۍ او کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپل پوهې او معلوماتو زیاتول لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکال راتلونکي سبب کیدی شي.
د کونړ ورزو غزنی ته هلته بیا خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې جنایي پیښې او غلاوې ډېرې سوي. دا چې دا شکایتونه څه دي تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې اورو.
د شنبه ورځ د غزنی لامونیه کومندانې څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی و چې فرهاد الله او عمران د غزنی شار په پښتون آباد سیمه کې د ډاکټر محیب الله له کوره یو کمپیوټر او د ډاکټر په خبره 22000 امریکایي ډالر اغلا کړي. په خبر پاڼه کې راغلی و چې ورسته دغه کسان د سکوټ بازار په سیمه کې نیول سوي او وستر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. ویلی و چې له دغه سړو سره ښځینه همکاران هم سته چې ځینې وخت کورونو ته ننوځي او د دغه ښځو پر مټ سړی غلاوي کوي. د دې تر څنګ لامونیا قمندانۍ څخه ډیری وخت دغه ډول خبر پاڼې خپریږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د غلاو پیښې زیاتې شوې دي. نجیب الله د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څو ورځې کېږي چې غلو ورڅخه موټرسایکل غلا کړی دی.
د پوهنې ریاست د ساینس مرکز کارکوونکی یم. تقریبا میاشت مخکې غلو زما موټرسایکل د دفتر له منځه یووړ او تر اوسه پورې ورک دی، کوم دره کې نه دی معلوم شوی.
عزت الله بیا د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. دی هم دلته د غلاو پیښو د زیاتېدو خبره کوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت خواهش ته چې دیجی لوګری وکړي، ځکه دیجی لوګری په اوس وخت کې ونیسي دغه وړې غلاوې چې کېږي دا په لویو غلاوو باندې بدلي، ځکه دا جرأت پیدا کوي. نو که اوس په دې کې یې دې مخه ونیسي، دا د ټولو لپاره هم په ګټه او د ټولو په خیر سره.
د غزنی ډیری اوسېدونکي په دې باور دي چې دلته د غلو بانډونه دي له یو بل سره پیوستون لري او دغه بانډونه باید له منځه یوړل سي. بیا هم عزت الله
دا مسله د غلو یو له بل سره ټچ دي ټول. نو که بعضې غله کې ونیول سي، نو دې طریقې دوی کولی سي چې هم غلاوې کمې کړي، هم جنایي جرمونه کم کړي او هم په نورو خلکو تاثیرات واچوي چې په آینده کې د دې جرأت ونه کړي چې غلاوې وکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې شوي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډپ کړي. د امونیا قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي وایي د دغه غلو د مخنیوي لپاره ټولو حوزو چیک پوائنټونو او ټولو امنیتي منصوبینو ته دنده سپارل شوې چې لاس په کار سي.
د غلاو د زیاتوالي اصلي علت د معتادین او په نشرو د کسان دي، بلکې د غلاو تعداد زیات شوی نه ده. لنن په یو کال فرتله باندې هغې ادارې دغه ارکان خپرول نه او موږ د ارکان له مطبوعاتو سره شریکوو. نو په دې بنا باندې دلته زیات ښکارېږي او هلته به زیات په دې نه ښکارېدل چې هغو له رسنیو سره شریکول نه ده معامله.
که څه هم چې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي په غزنی کې د غلاو ګڼې پیښې د متعدینو عمل ګڼي، خو میاشت وړاندې د دغه ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې ګردېځی د خپل وراره په ملتیا د بل ورور کور ته د غلا په نیت واوښت. د دوو لکو پاکستاني کلدارو له غلا کولو وروسته یې خپل ورینداره، دوه وریرې او دوه وریرونه ووژل چې اوس طالبانو نیولې دي.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوې یو پښ پګنیمو بجو تاسو ته دغه خبری مجله چمتو کیږي او درته پیلېږي. خو اوس د دغه پښتو خبری مجلې په پای کې تاسو څو پیغامونه اورو.
محترم تاسو سره زده لوګر نه پاړی کې کیم دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره خلکو ته نرسيږي. بیا تر دې پکې ډیره ده بینصافی پکې ډیره ده. خلګر چې پیسې دار دي مالدار دي چې ضرورت نه لري، غریب خلک بشاره خلک شي بس مستحقین یې غوت نه رشي. زه خپل یو مایوب کم نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه ده اخیستې. نو امریکا اعلان کوي چې موږ یو شر یو میلیارد ډالر افغانستان بشري مرستې استولې دي، خو تر اوسه پورې فکر وکړو چې په دې ټولو کې د کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستې.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکاران ته زلمی وفا د کندهار خبر کومه. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د چې د شهیدانو د اطمینان روپی ورکوي، یا یو خسر ځنیوړي یا یې وار ځنیوړي. د کم اټیم چې دی ایوار پینل لري نه دا کوند لري نه د یو پاکټ روپی لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کم روپی د پخپلې د کوند ته ورکي یا د اټیم ته ورکي. د روپی ځنیوړي وای بیا د مجدار کو دا په کوم کتاب د اټیم اکسو کولای شي. د ملایان صاحبان په جماعتو کې د خلک خبر کې د اټیم اک اڅوک نسی ولای.
سلامونه آزادې راځو ته سلام وروره. موږ دغه فایش ته وروره چې دغه ویزی چې موږ جمع کوو پاکستان ته او وروره درې سلور واریم جمع کړی دا او پیسې کټ کوي ویزره ته نه راکوي. خو شه دغه سي بزرګونه خلک تی وروره ویزی جمع کوي او پیسې ورته ورکوي وروره او بیرته ورته ویزی نه ورکوي وروره. پوه شو پیسې ته نه وهي. نو تاسو وروره د الله د رضا دپاره یو کومک وکړي، دغه مشرانو سره خبره شریکه کړي چې د خلکو د افغانستان خلک ټول غریب دي ورته دا ویزی ورته ورکوي.
السلام علیکم ز سیپلا غزنی ولایت مرکز کلایجه سیمه کې اوسېګم دلته چې انجینران راسي دا غلطه سروینه کوي د ماجر موږ ماجر دلته پراته یو ولسوالو ماجر راغلي په جماعتو نه ګډي خپل کورونه نه لرو کرایه کورو کې پراته یو باید موږ سروي وسي او دایمه پیغام زر تر زر نه شرکی وسلام
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو ستاسو نورو پیغامونو ته په تمه یو هله ده چې پیغامونه راته پریږدي. پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیدي. زموږ خبرونه تر و بجو دوام کوي. اوس می همکار آرش همایون د دری خبرونه لپاره راغلی همکاري وکړي.